السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه به تر راتلونکي نیم ساعت د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې سره مخ شي. راشد خان څه وایي؟
It's always a good game against Pakistan. It's a request to all the fans.
د ټولو مینوالو غواړو چې خپل آرامي حفظ کړي او له لوبې خوند واخلي. په ټول افغانستان کې خلک وایي چې د دغې لوبې لپاره بې صبرانه انتظار باسي. وړوکی مدثر له ننګرهار څه وایي؟
زما نوم مدثر دی، د جلال آباد اوسیدونکی یم. موږ د پاکستان سره چې بیګا ته کومه د کرکټ لوبه ده، موږ چې ډېر ورته منتظر یو، هیله لرو چې زموږ د کرکټ ملي لوبډله بریالۍ شي.
په دغه پروګرام کې ځینې نور مطالب هم لرو. له هغې ډلې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ګواښ کړی چې افغانستان په یو بشري ناورین د بدلېدو په حال کې دی. تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې مجیب الرحمن حبیب زای وړاندې کوي.
نیم ساعت وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عربی اماراتو په دوبۍ ښار کې د کرکټ لوبه د زرګونو نندارچیانو په ګډون پیلېږي. طالبانو په پاکستان کې د افغانستان سفارت لپاره نوی استازی ګمارلی دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې په سودان کې باید یو ملکي حکومت رامنځته شي. په پام کې دا چې تر نیم ساعت وروسته زرګونه کسان د عربي اماراتو د دوبۍ ښار په نړیوال سټیډیوم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه وویني. د دغه دواړو ټیمونو ترمنځ لوبه د کرکټ نړیوال شلاوره جام د لوبو په دوام کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ستوري راشد خان د افغان ټیم لا پلویان وغوښتي چې د لوبې په درشل کې د خپل آرامښت حفظ وساتي. راشد خان دا خبره په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan. Even we played in 2000
بل شک چې د پاکستان په وړاندې همیش لوبه خوي. حتی په 2013 کال کې د آسیا جام او په 2019 کال کې په نړیوال جام کې لوبه وشوه او همدارس دا به د وی لوبه په ډول دوام کوي. خو زه لا ټولو پلویان غواړم چې تاسو باید پوه شئ چې آرام او قرار ووسی او له لوبه خوند واخلئ. راشد خان همدارس ویلی چې د پاکستان په وړاندې لوبه به افغانانو ته د خوشحالي سبب شي. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهم او له فشاره ډکه وي. په روان نړیوال شلاوره جام کې پاکستان تر اوسه دوه مسابقې کړې او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. طالبانو په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د چارو د پرمخ بیولو لپاره نوی استازی ټاکلی دی. دا خبره د طالبانو مهمو سرچینو د رویترز خبری آژانس ته تایید کړې. محمد شکیب په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر یا شارج دفیر په توګه ټاکل شوی. سره له دې چې پاکستان تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو افغانستان دغه هیواد ته خپل نوی شارج دفیر معرفي کړی. لدې سربیره افغانستان په کوټه او په خاور خارونو کې هم دوه تنه خپل قونسلګریو ته ورپیژندلی دي. تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د طالبانو ویندویانو په دې تړاو خبرې نه دي کړې. په همدې حال کې د افغانستان د باندنیو چارو او د کورنیو چارو وزارتونو د رویترز خبری آژانس تایید کړی چې د قطر په دوحه او عربي اماراتو کې هم دا ډول مقرریانې ترسره شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي افغانستان به په ډیره چټکۍ سره د نړۍ پر یو لوی بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د یادې ادارې مشر الیزابت موسرات کارلسون په خپل ټویټر پاڼه ښکلي چې په افغانستان کې همدا اوس مهال 3 میلیونه ماشومان د خوار ځواکۍ له خطر سره مخ دي. د ویلي چې له هرو 3 ماشومانو 2 للوږې ځورېږي. د بشر حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمایزو چارواکي په ولایتونو کې تر هغه سخت او قید کوونکې قوانین پلي کوي چې په کابل کې د دغه ډلې د چارواکو لخوا اعلام شوی. دغه سازمان نن جمعه په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیر کال د امر به معروف او نهي منکر د کمیسون د جوړېدو کړنلاره صادر کړې وه. دغه ډلې د خپل کنټرول د سیمې تر پراخېدو وروسته یاد کړنلاره اصلاح هم کړه. طالبانو په وروستیو اونیو کې د ښځو چار وزارت د امر به معروف او نهي منکر په وزارت تبدیل کړ. د بشر حقونو د څار اداره همداراز وایي سره لدې چې طالبانو چارواکو د طالبانو چارواکو ته د ماشومو سرتیرو د ګمارلو اجازه نه ده ورکړل شوې. خو د ملګرو ملتونو سازمان سره ثبت شوي پیښې ښایي چې په وروستیو کلونو کې سلګونه ماشومان د طالبانو په لیکو کې ګمارل شوي دي. طالبانو تر اوسه د بشر حقونو د څار ادارې د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښوولی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووید 19 واکسین په وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره د 2022 کال تر سپتمبر میاشتې میلیارډونو ډالر ته اړتیا ده. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ د سویس په ژنو ښار کې وویل چې کابو درش میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده څو د لږ تر لږه 15 میلیونو وګړو لمړینې مخنیوی وشي. دبلیو ایچ او ویلي د واکسین او درملو نابرابر ویش کولای شي چې په نړۍ کې د کورونا ویروس چټک کړي. او دا چې د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتک بللای. جو بایدن ویلی چې هیواد یې له هغه متارزانو ملاتړ کوي چې د ملکی رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتی دي. ولسمشر بایدن په هغه اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه زیاته کړې، نظامی چارواکو ته زموږ پیام واضح دی چې د سودان خلکو ته د سوله ییز لاریون اجازه ورکړل شي او ملکی حکومت بیا فعال کړي. همداراز د ملګرو ملتونو 1500 نورو غړو په سودان کې د ملکی حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. درې ورځې د مخه د سودان ملکی حکومت سقوط شو. له هغه رئیس زرګونه کسان د سودان د کودتا د مشر جنرال عبدالفتح پر ضد سړکونو ته راوتي. دغه پوځي جنرال ویلي چې نظامی قدرت په هیواد کې د کورنیو جګړو د مخنیوي لپاره ترلاسه کړی دی.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راز د پروګرام اول مطلب ته لکه څنګه مو چې ویل، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم با نن ماخام یعنی په شاوخوا شلو دقو کې له پاکستان سره مخ شي. په دې اړه لنډ راپور لرو.
تمه ده لوبه د کابل په شپږنیمو او د پاکستان په وخت په 2 بجو د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې پیل شي. د دوبۍ میدان تر 25,000 نندارچانو ورتیا لري او ویل کېږي چې ټول ټکټونه هم پلورل شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ستوري لوبغاړي راشد خان له پاکستان سره تر لوبې مخکې مینوالو ته پیغام ورکړی.
یقینا چې د پاکستان په وړاندې لوبه تل خوي. موږ د 2013 کال آسیایي کپ کې مخ شولو او هم د 2019 کال په نړیوال جام کې، خو پوهیږئ چې دا لوبه باید یوازې لوبه پاتې شي. او زه له ټولو مینوالو غواړم چې خپل آرامتیا حفظ کړي او له لوبې خوند واخلي.
افغانستان او پاکستان کې داسې لوبغاړي دي چې د کرکټ په نړیوالو درجه بندیو کې تر ټولو مخکې دي. په افغان لوبډله کې راشد خان، محمد نبی او مجیب، او په پاکستانی لوبډله کې بابر اعظم او فخر زمان دي یادول دي. د افغان کرکټ لوبډلې یو روزونکی انډی فلاور ډاډمن دی چې د راشد خان په شان د ستورو لوبغاړو په لرلو سره افغان ټیم ښه لوبه کوي. د کرکټ پر روان نړیوال شلاوریز جام کې افغانستان تر دې دمه یو لوبه له سکاټلند په 130 نمبرو لوی توپیر ګټلې. پاکستان بیا د هند او نیوزیلند په ماتولو سره د خپل ګروپ په سر کې ځای لري.
لکه څنګه مو چې ویل، د افغانستان په سراسر کې خلک د دغه لوبې لپاره انتظار باسي. اوس هم د ځینو خلکو غږونه درته لرو چې د ازادي راډیو ته له بیلابیلو ولایتونو څخه راستولې دي. ښه ده چې د غږونه سره واورو.
تاسو لا پیغامونو
عبدالمطلب وطنوالم د ورزګان څخه د کرکټ یوازینې شهید چې موږ ته هلی او امیدونه را بخشي او موږ ته خوشحالي را کولای شي. د غلوب چې د افغانستان او پاکستان نننۍ کوم لوب چې د ډیر مهمه ده د افغانستان لپاره، که چیرې دی دغه لوبه وګټي نو دی د بریا پر لور یو قدم نور مخته تللی شي.
زه عمران یم د روزګان ولایت د مرکز ترین کوټ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. واقعتا نن کومه لوبه چې د پاکستان او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ده خورا یو شوقي او علاقمند لوبه ده. هم د پاکستان او هم د افغانستان ملتونه خورا ورته لیواله دي چې په ډیر شوق او ذوق سره وګوري. خو غوښتنه مې د افغان لوبډلې څخه ده، خصوصا د اوپنران څخه، چې د خپل لوبډلې لپاره یو مناسب زونه وټاکي.
زما نوم حکمت الله صلحي دی، د کندهار پیوان مدني ټولنې مسؤول یم. جنگ جګړو زموږ څخه هر خوشحالي اخیستې ده، ولې په تیر شلو کلونو یا پنځلس کلونو راهیسې د کرکټ لوبډله چې کله په نړیوالو میدانونو وځلېدل ډېر مینهوال او خلک د دې لوبې مینهوال سول، ډېر ورزش شروع کړي او ډېر د دې لوبې سره خپل خوشحالي تړلې. نو نن موږ هم د دې لوبې دپاره په کندهار او په کندهار کې په بیلابیلو ځایونو کې ځوانان سره راټولیږي.
زما نوم محمد یار دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. په نړیوال جام کې دغه لوبه د افغانستان لپاره ځکه ډېر مهمه ده چې دا به د افغانستان پر نړیوال کرکټ او همدارنګه پر کورنۍ کرکټ باندې ډېر تاثیر ولري. د پاکستان سره لوبه ځکه ډېره مهمه ده چې د کرکټ ډېری مینهوال غواړي او دا یې هیله ده چې د پاکستان څخه لوبه وګټي.
زما نوم مدثر دی، د جلال آباد اوسېدونکی یم. موږ د پاکستان سره چې بیګا ته کومه د کرکټ لوبه ده، موږ چې ډېر ورته منتظر یو، هیله لرو چې زموږ د کرکټ ملي لوبډله بریالی شي، لکه څنګه چې په تېره لوبه کې یې سکاټلند ته ماته ورکړه. همدارنګه هیله لرو چې پاکستان لوبډلې ته هم دغه شان ماته او شکست ورکړي. د خپلې لوبډلې د بریا لپاره موږ په پنځه وخت لمونځ کې الله تعالی د ډېر سوالونه او دعاګانې کوو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته غوښتل د زینو خلکو غوونه مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ د نننې لوبي پرتبات مخترا لیګلی او احمد شیبر د نننې لوبي پرتبات باندې نور جزئیات راکوي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو په اړه ته وایي څه څه پکښوي دي او څه ویل شوی دي تر لوبي دغه د څو شیبي مخکې.
څنګه چې تر اوسه پورې د دې لوبي په اړه کې بیلابیل پیشکویان کیږي، یو پیشکوی دا ده چې د دوړو ټیمونو اوپنران ډیر تکړه دي. د پاکستان محمد رضوان او بابر اعظم تکړه لوبغاړي دي، او همدار دریم کس فخر زمان. کدا درې لوبغاړي د پاکستان وچلی شي نو د مبصرینو په وینا پاکستان به برلاسه وي. برعکس کدا افغانستان درې د سر لوبغاړي حضرت الله زازی، شاهزاد او ګربس کو وچلی شي، دوی هم ډیره تیز لوب کوي، دوی به برلاسه وي. او یو بل مقایسه دا د دوړو ټیمونو ترمنځ، افغانستان د سر لوبغاړي د رن ریټ په حساب باندې تر پاکستان مخکې دی. د افغانستان د سریس د سر درې لوبغاړي د رن ریټ په ارتباط انګلستان په دنیا کې تر ټولو ډیر تیز دی، او بیا وروسته یو بل هیواد دی او هند دی، بیا افغانستان دی، پاکستان لاندې دی. بلې خواته د بالینګ په برخه کې پاکستان برلاسه ښکاري، ځکه چې پاکستان دوه ډیر ښه تیز بالران لري. خو که تیز بالر ونه چلیدو، د افغانستان سپین بالران تکړه دي، راشد او مجیب هر لوبغاړی اوټ کولای شي، او د دنیا په سطح باندې ډیر تکړه لوبغاړي دي. نو کسپین بالران په دې پیچ باندې وچلیدل، افغانستان به ګټه وکړي، او کتیز بالران وچلیدل، د پاکستان تیز بالران ډیر تکړه دي.
ډیر مننه کوم احمد شیبرو، تر لوبي مخکې لاند جزئیات لمر سره شریک کړل. د ویلډ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ټاس ګټلای دی، او د بیټینګ یا د توپوهنی انتخاب کړی دی. شیبر صاحب، څه فکر کوئ توپوهنه د افغانستان لپاره دغه سی وخت کې کوي که څنګه؟
د مبصرینو په وینا باندې بهتره ده، ځکه چې وروسته په عربی متحده اماراتو کې پرخوري شي، او چې کله پرخووري شي بالنګ سخته کیږي،
فیلډینګ هم
سخته کیږي، توپ شوي شي او بالنګ سخته کیږي. خصوصا کم فکر کړی وي په دې ویډیوګانو کې ګور هر وخت دسمال راېستلې او توپ چوي، او خصوصا داسې بالران لکه راشد او مجیب سي توپ ډیر سپین کوي، دغه لپاره بیا بالنګ سخته.
پر صورت دنن لپاره چې کوم لوبغاړي د افغانستان په ټیم کې لوبيږي، حضرت الله زازای دی، محمد شهزاد دی، رحمان الله ګربز دی، نجیب الله زدران، محمد نبی چې کپتان دی، اصغر افغان، ګلبدین نائب، کریم جنت، راشد خان، نوین الحق او مجیب الرحمن. د پاکستان په ټیم کې بیا محمد رضوان، بابر اعظم، فخر زمان، محمد حفیظ، شعیب ملک، آصف علي، شاداب خان، عماد وسیم، حسن علي، حارث رؤوف او شاهین شاه افریدی دی. د پاکستان په ټیم کې له شاداب خان پرته نور ډیر تغیرات نه دی راغلي. په افغان ټیم کې هم پخوانی لوبغاړي دي. د افغانستان د کرکټ د بورډ رئیس عزیز الله فضلی هم د اوس له دوبۍ له موږ سره د واتس اپ له لارې خبرې کوي. ښاغلی فضلی، ستړي مشه، مننه چې په دغسې اساس وخت کې مو ټلیفون واخیستی. راته وایي چې تر لوبې دغه د 15 دقیقې مخکې حالات څنګه دي؟
سلامونه ستانګریس استاس او ټول یو ادوالو ته وضعیت تیران ډیر نورمال دی او ټول یو ادوال خوشاله دي او ان شاء الله مې ست چې افغانستان ملي لوبډله به دغه لوبو کې شي د پرچم توالي وتدلی
دی. یو کرکټر او دی یو متخصص په توګه باندې اول تاس افغانستان وګټه، یعنی بیټینګ انتخاب وکړي، څه فکر کوي دا خبرې کړو کړه څنګه؟
او په دې خاطر باندې چې اوس وکټه بیټینګ ته تیار ده او بیا د ماشام وروسته دلته ډیو یغه دغه چورته وای شپنه ماغل ویږي، نو بیا د دوم بیټینګ د فار دومره مدد نکي، نو دا شپه سره دا ان شاء الله کومر د یو څلور شپته یو سلاویا پر هم ټارګټ ورکو د پاکستان ته ډیره سخته وی چی سی
د افغانستان او پاکستان د ټیم لپاره باتمن نندرچان زیات وی د ټیکټونو پاره راته وی ویل کی چې ګڼ افغانانو ټیکټونه نه دي ترلاسه کړي، څه جزئیات لري په دې ارتباط؟
ولرشتیا هم د ټیکټونو مشکل ده، تقریبا په 3000 15000 درهم یو ټیکټ هم نه پیدا کیږي او دغه د کرکټ نړیوال جام قربتوب هندستان کې په دوبی کې د مسایل د دوی سره دي، نو در دې راه د پوری افغانانو کوشش کړي نه آنلاین پیدا کیږي او نه داسې پیدا کیږي. خو بیا هم دلته غټ سکرین لګیدلې دي د دوبی په مختلفو ځایونو کې خلک یې ګوري، نو مهمه خبره دا ده چې لوبه وګټل سي ان شاء الله ټول یواد واه خوشاله.
د افغانستان په نننی سکواډ کې خو ډیر تغیرات نه دی راغلي، هغه سکواډ چې د سکاټلند په وړاندې ولو بي د فکر کوم که څنګه
دا د لوبډل مشر او د روزینګ کار دی څومره بهتره معلومیږي ما سکواډ سره بدلی.
ډیره مننه کوم ښاغلی عزیز الله فضلی، د افغانستان د کرکټ بورډ مشر چې لمونږ سره مو خبرې وکړلې. فضلی و چې د دوبۍ له کرکټ نړیوال سټډیوم لمونږ سره خبرې کولې. تامه ده چې په 15 دقیقو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ شلاوریز نړیواله سیالي وشي. دا د 2021 کال د نړیوال جام لوبه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به هم ورشو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماتان استولي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. د پاکستان او طالبان حکومتونو دا خبره رسما نه ده تایید کړې، خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د آزاد اروپا مشال رادیو ته ویلي لدی پرمختګه خبر ده. په دې اړه پامیر ساحل یو ریپورت جوړ کړی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 28مه د نوم نخولو په شرط ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولې چې هلته د ناظم الامور یا شارج د افیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 28مه په پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر او د کوټې قونسلګری ته ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولې دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ قونسلګری ته استوي او زیاته کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورټونه لري چې ور باندې د پاکستان ویزی لګیدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل، ورته پر واتس اپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نه کړ. مشال رادیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاو خو هغوی د دې رپورت تر بشپړېدو پورې جواب نو راکړی. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نه خول په شرط مشال رادیو ته ویل چې په افغان سفارت او قونسلګریو کې د طالبانو د استازو لټاکنو خبر دی. د چارواکي زیاته کړه چې خایدا کار د سفارت او قونسلګریو د انتظامی چارو په خړ ډول تر سره کولو لپاره شوی وي. اخوا د طالبانو د حکومت د ویان د مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو همغږي دفتر یو این او چا وایي افغانستان په نړۍ کې په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دې ادارې مشر په خپل ټویټر لیکلي د روان کال تر پایه شاوخوا 3 میلیونه څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي. اخوا د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ وي. په دې اړه باندې پام وکړئ یو راپور ته.
اتلس کلنه نادیا چې د کابل ښار په یو برخه کې ژوند کوي وایي مرستی پونوم دی په عمل کې څه نشته. موړه چې د افغانستان شمال څخه لتیرو څلورو میاشتو راهیسې د جګړو له امله کابل ته بي ځای شوی وای تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از نگاه کمک هیچ چیز به ما نرسیدم. بعضی ها میگن کمک شد یا کمک
موږ مرستی پونوم او رو خلات رو سمو پسترګو نه دلی دلی اعلان وشي چې دومره مرستی له افغانستان سره کیږي خو موږ چې اصلي اړمن یو موږ ته نه رسیږي.
خبر داریم کومک میشه ولی نمیفهم که کومک به کی میشه.
خای دا یوازې نادینی و چې له دې برخلیک سره مخ شوي. ممکن د دې په څیر په زرها و نور هم وي چې د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. له بل خوا بیا په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یو نچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپل هیواد بدلیدونکی دی. د دغه دفتر مشر ایزابل موسارت کارلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې به د روان میلادي کال تر پایه پورې له 3 میلیونه څخه زیات ماشومان له سخت بېوزلۍ سره مخ شي. د نوموړي په خبره په میلیونونو نور اوبو روغتیا او سرپنا ته جدي اړتیا لري چې دا حالت اندهنی ورده. لدی ورها خو به د خړو نړیوال سازمان دبليو اف پی په خپل تازه سرګندونو کې پراتونکو چې می کې د میلیونونو افغانانو د سخت ولګي خبر ورکړی. دغه سازمان په خپل ټویټر باندې لیکلی چې روان حالت به نګدی راتلونکي کې لکابو کېدو ووزی او نړی باید په افغانستان کې د بشري ناورین درامسته کېدو په مخنیوي کې له همداو سلاس په کار شي. د ټولو اندېښنو ته په کتو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل شوی او خلکو ته 140 میلیونه ډالر نوري بشري مرستې استولې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځمه ناوخت وویل چې د مرستې په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمن شوی او د غراس په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې دي. د دغه وزارت معلومات پر اساس لدی سره پر روان 2020 کال کې افغانانو سره د امریکا د بشري مرستو کچه 440 میلیونه ډالر ته ورسیده. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم ویلي وو چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپینچک ور نه کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو نظر په دې اړه راواخلو خو بریالي نه شوو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې د کورونا واکسین ویش ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې ټاکل شوی د جیشل هیواد په دیجیشل هیوادونو په غونډه کې دغه موضوع وڅېړل شي. سبا او بل سبا د ایتالیا پلازمینه روم کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو مشران غونډه کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای په میلیارډونو ډالرو ته اړتیا شته چې د نړۍ ټولو خلکو ته د کووېډ 19 واکسین او دوا د 2020 کال تر سپتمبر پورې ورسیږي. دبليو ایچ او د پنشن بی پورس په جنوا کې وویل چې درویشت اشاریه څلور میلیارد ډالر پکار دي چې لږ تر لږه د 15 میلیونه احتمالي تلفاتو مخه ونیسي او تر 15.3 میلیارد ډیر اقتصاد وشخوري. د روغتیا نړیوال سازمان څرګندوي چې د واکسین او دوا له دې ګډوډ ویش سره د کورونا وبا مخه ژر نشي نیول کېدی. د ډبلیو ایچ او مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسیس وویل کچرته 6.8 میلیارد ډوز واکسین چې تر اوسه ویشل شوی دی په عادلانه ډول توزیع شوی وای، موږ په د کال تر اخیره پر هیواد کې 40% خپل هدف ته رسیدلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا دفتر وای د دې کال تر اخیره به کچیرته نوري هڅونه شي د افریقا له 45 هیوادو 10% د 40% واکسین هدف تر لاسه کړي. بل لور ته د پخوانیو ولسمشرانو او سرریاسمانو ویډلې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو له مشرانو غوښتي دي چې په خپل غونډه کې پر دې موافقه وکړي چې هغه هیوادو ته چې عواید کم دي د کورونا واکسین ورسوي. سلو پخوانیو ولسمشرانو او سرریاسمانو په ویلي کې چې د ایتالیا د سرریاسم ماریو دراګي په نوم استولې دي د جیشل له هیوادو غوښتي دي چې د واکسین د غیر عادلانه ویش مخدي ونیسي. د ایتالې ویلې دي چې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپای ټولنه، بریتانیا او کاناډا د کال تر اخیره 240 میلیونه هغه واکسین زیرمه کوي چې اضافي دي او دا واکسین باید په الوتکو کې اړمنو هیوادو ته انتقال شي او د 2022 کال تر فبروري پورې پکار ده چې 1.1 میلیارد ډوز واکسین نورو هیوادو ته واستول شي.
ازادي رادیو ته غواګست په کونړ کې یو شمېر کسان وایي د نظام بدلیدو سره په سین کې د کبانو ښکار زیات شوی. د دوی خبره چې په خوانی د یو فرمان حکومت د یو فرمان په خبرولو سره په سیندونو کې د مایانو ښکار بند کړي او چې ورسره د ډیزلي بریښنا مرګي دانی او توپان جالونو په وسیله د کبانو ښکار کم شوی او خوس برته پیل شوی. خو خلک ویره لري چې که اوسنی چارواکي په دغه ډول ښکار بندیز ونه لګوي نو په سین کې به د مایانو نسل ورک شي. په دې اړه له کونړ د راپور لرو.
د کونړ اوسیدونکو وای په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوه. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي لداسې وسایل او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړه کبان هم وژل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار
د میانو ښکار بي خزيت شوه دي. هغه شيان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانی په نوم دوايي بمونه چې خلک سین تر گزاري او هغه سره میان د مینځي او بل د جنیتر د بریښنا د شارټ واسطه باندې دغه میان خلک نیسی او په دغه سره واړه بچي چې د میانو دي هغه هم د مینځي.
په تیر نظام کې د کونړ په سندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګیدانه واخلي او هغه د سین ته گزار کی او میان دی ویونی سي ځکه دغه مرګیدانه چې دا هغه مې چې کم نیول کیږي هغه خود منځ لاړ خو هغه نور شته هغه وړو کې نسل د منځزي په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام خکار نه دی. په دې شکل هم نه چې تبم راخلی او دغه اوبوته گزاري او دغه ټول میان لز دانی نیسي او سل دانی د منځه وړي.
خلک ویر لریک چیرته د توپان جالونو مرګیدانو او ډیزلی برېخنه د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي نو نسل به ختم شي. دوی وای د پخوانی حکومت سیمایزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچنی او غټ سین کې به د کبانو 50 زره بچي خوشی کړي څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي. خو هغه هم ډیر زر لخپل کړيج منی په شاشول په کونړ کې طالب چارواکي بیوی دوی بډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
دا زمونږ د کونړ یو خپل دا زمونږ د کونړ یو نمونه ده او بو په میانو ښکار کیږي نو په دې خاطر باندې ان شاء الله چې دغه باره کې زمونږ والی صاحب هم جدي دي هغه هم ټول اورګانونو ته ټول ولسوالو ته وای چې دغه کار مخنیوي وشي که کمزې کې شوي او ان شاء الله بیا به تکراریږي نه.
کونړین په داسې حال کې په کوچنی او غټ سین کې د زهري موادو بریښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي او دا اندېښنه ورسره ده چې کچیرته دغه ډول خکار بند نشي نو د کبانو نسل د ورکیدو ګواخ سره مخ ته چې پخوانی حکومت په سیندونو کې د میانو پر خکار بندیز لګولې وو چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګاست پای هم د ژوند رنگونو په پروګرام باندې کو
د ژوند رنگونه
عزت الله منګل د خوست ولایت څخه يم زه خپل یو خود شخصي د موټرو بزنس لرم هغه پر مخ وړم د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو دی فارمونه چنځم کور یو اطرافي ساحه کې دا موجود دي فارمونه باندې ما کار شروع کړی دی هغه کارونه
جمع bale د چرګانو مړزانو نوم یادونه وکړه دل کوم ځای راوړی فارم ته څرقم
چرګان خو موږ نمائندګان لرو چرګوړي چې دی دا د پاکستان څخه موږ یو شرکت واردوي او موږ ته راوړي موږ بیا ساتو مخ کې راسو او د مړزان لپاره موږ خپل ماشين لرو په ځرب د اوله سورزو کې دی څخه بچی راوځي سلوي خرزه هغه موږ ساتو بیا د هوټلونو سره موږ قرارداد لرو هغه ته د مخ کې وړو هرڅوي
کدرته وایي چې د مړز غوخه او د چرګ غوخه په سپینو غوخه کې حسابي کنه خلک څومره ګټه پیږي او څومره استفاده ترې کوي
کوم خوان چې د مړز په غوخه کې دا هغه نور غوخه کې نشته دلته مشکل ده چې خلک ورسره نه بلد دي یا ډیر خلک د دې باره کې معلومات نه لري حکومت خلکو چې یو ځل خوړلې ده بار بار هغه غوخه